څنګه تشویق شي، دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړې دي او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړې، دا له نورو کلیوالو خپلو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغې لړۍ ته دوام ورکړو او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لسو ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کړو، هلته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار صاحب، یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډېر ځوانان چې موږ هم اورېدلي دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګېزه نشته ورسره. دوی کېدای شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند یې ډېر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګېزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویلولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دوی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګېزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ، ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه هر څه یې پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډېره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوندبنه یې ور بدله کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرومرو نور خلک هم تشویقیږي چې په هغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم دا د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډېر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرامه شوي دي. اصلا په خپل د بیکاري کې سړی ډېر زیات وخت هم لري خو بیا هم بې پروګرامه وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډېر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاري انسان بوختوي. ډېری خلک د بیکاري داسې کړي دي او کېدای شي یو څه د اوسنیو حالاتو هم داسې کړي وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډېر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، له ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانیسي او هم له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډېرې زیاتې کمې راغلي وي، محدودې درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډېر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته یو جټکه ورکړي چې بیرته کتاب ته راپام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې هغوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوندبڼه بدلولی شي، یو ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه حتماً ډېر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې. دا څومره څه ټکنی شوی دی بیرته عامولو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډېر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډېر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په له کومو ستونزو سره مخ کیږو، په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره همدا ده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هغه
هغه چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي. د چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یوه مهمه موضوع ده. دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي د چاپیریال د ساتنې لپاره عملي کارونه هم کوي. خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی؟ لیکوال جاوید اوربل راته وایي،
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډېر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډېر زیات نه پوهېږي چې که چېرې زموږ چاپیریال شین وي، ونې پکې، نو دلته به اکسیجن به هم ډېر وي، دلته به ډېر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډېر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډېر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډېر معلومات نه لري.
د کابل اوسیدونکی عمران غنی ساپای وایي، ډېر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسؤلانه ونډه نه اخلي او ځینې یې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري.
ډېر ځوانان موږ تاسو وینو دی په ملګرو سره په خار کې روان یا څه وخوري، خو هغه ټیمې یا پلاستیک چې څه وي هغه غورځوي په ځای دی چې اشغالدانۍ کې وغورځوي، په ځای دی چې یو مناسب ځای کې وغورځوي، هغه په مغز چېرته چې وخوري هغلته غورځوي. نو دا په دې دلالت کوي چې دی تامه په هوا نه ده شوی، دی تر اوسه پورې دا نه دي څرګند شوي چې موږ تاسو باید خپل ښار او خپل چاپیریال څنګه ښه وساتو. دا مو په هوا دي نشته له کبله ډېر داسې شیان چې هغه ترسره کیږي چې موږ تاسو په ژوند باندې ډېر تاثیر کوي او چاپیریال مو ورانوي.
عمران غنی ساپای د کابل ښار د یوې بېلګې په توګه یادوي چې ځوانان یې د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېرې هڅې نه کوي، چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی.
شاعر وایي چې وایي کابل په دې دنیا جنت یادیږي. نو دا خبره درسته ده، کابل هم داسې پاک و، کابل هم داسې ښکلی و، خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د ښار ځینې برخې چټلې معلومیږي او وخت نا وخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي. یو ځینی علت یې همدا ده چې خپله ځوانان یې په پاک ساتلو کې مسؤلیت نه کوو او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی. څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي، مالټې وي، یو بل هر څه د خوراک شوي چې موږ وخورو، نو موږ تاسې همالته ځای په ځای غورځوو. نو همغه علت ده چې په دومره کوچني ښار کې چې په میلیونونه انسانان پکې اوسېږي، هر انسان په اصطلاح سل ګرامه خزله یا سل ګرامه میکروب دی وغورځوي بیرون ته، نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا په خپله یو ډول مشکل دی. که چېرته موږ تاسې عامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې وایي موږ تاسې څه وکړو او څه ونه کړو، نو دې سره به موږ تاسې ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیله مند یا وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبخته نه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې، خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سخ کل نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول، نو دا خپل یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار، خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې، حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي، په هر ولایت کې ځوانان د خوځښت رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي، د زرغونولو لپاره لاس په کار شي، له دې سره به هم ټولنه پاکه شوي وي، هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوي وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي، د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو ترڅنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
موږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو، ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو، د ځنګلاتو له منځه وړل، د هوا د ککړېدو، د اکسیجن د کمېدو او د طبیعي ښکلا د کمېدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمېدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو، ځنګلي ونو، بوټو، قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانهچوو. همدارنګه لارو، کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو، کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانې زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافتونه کثافت دانې ته وغورځوو.
لکه څنګه چې یادونه وشوه، د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولی شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ورپام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسېږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې درې کیلو پیتنسایډ په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي او پلن پاڼې چې دي هغه تر پنځه کیلو پورې ترشو کوي. او یوه کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کېدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې واوسېږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسرولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبه به هم کچه به یې نه چټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره پنځه متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دی؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته چې مځکې خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسي جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسېږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه یي، که غونډۍ یي، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخېزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو چې هغو ته دغه خالصوی بوشکی ستلون بوتل یا دا سیرمان سی پا دا روختنونو که خالصوی گرزولی یا هغه ټول راواخلو را ټولی که دی هر ونی بیخته یا خخ کو هغه پا دیر وقت یو زلی موش کولی سوسی دی ستل پا وایسته هم لوبو دک کو او یو کچنای سرای ورک کو سی پا هر و سو ثانیو که یو ساسکی وبو اچی دا ورتکار ور کولی سی و همه مسئله داده که دی زنگلونو دی ونو خواوشا دی هوگی را پریوتی پانی سی ورستی سوی هغه دی نوی نالگی و شاو خواه مغ هواری کو خخی کو دی وبو لتخریب مخنیوی کیگی دی وبو هغه ضرورت دی ونی را کمایی پا کور کی یا پا هوارو سیمو که دا کار مغ دی پارا نور هم آسانه که دلی سی مغ کولی سو سی ساتسکایی زخلو بونه تر سره کو پا دی هلی سیز مغ هیوادوال دی تا پا کلکت وجو که مغ پا خپل طولنه که دیر خخ رواجون او دیر خخ فرهنگ لرو سی اشارونه که و کوس هم هماغ دی اشارونه دوت مراجعو سی زوانان سر را طول سی او سر یو لا سی نیالگی که نی خیر ده که هغ نیالگی سی هغه په بازار کې خرسی دی هغوی دی لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته کلمې سي راوړي کېنه یې نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اورېدونکو دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در 3 ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوه شو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریودیک سیستم آف د الیمنت وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریودیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساینسپوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومېدی د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوری جدول د مندلیف تا په دې شکل سره هغه عناصر په دوری جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوری جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوری جدول کې ځای پر ځای شوي دي دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کېږي بلکې په سمبولونه یې د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوری جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوری جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کته یې ښودل چې اټومي نمبر یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی او هیلیم چې دوه عنصر په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کته چې د پروتون نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دورهي جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې هغه پیریود سره لري او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپه طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د هغو برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی ښودسته دي، دغه یو مایل خط کتار دی، دا د فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټرلویډ په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هغه په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دي، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه د هغه دورې جدول په بلاکي جوړښت کې ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلی د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دي. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره شوتل سوی دی. هیلیم چې دي، هغه هم د هدف په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کېږي، دا سپورت بتال کې ټک سوی دي. او دلته د فرعي انرژي سوی کینی خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمېر د هغې پورت بتالونو کې راشینیه. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چیرې الکترونونه شپږ دي چې پنځم شپږ الکترونونه له هم د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو تن ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت یې په لاندې ډول سره دي. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکه هم جهت شکل سره ټکر دي. کله چې د اوربیتالونو شمېر زیات شوی دي، بیا مخالف جهت شکل هم اوربیتالونو خانیه ډکې کړې دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونیک جوړښت اته د فلورین دانا او د نیون دا لس دي چې په لاندې ډول سره دي الکترونیک جوړښت یې ښودل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ایل مشبو خوشه یعنی د ایل شل لري. له نیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونیک جوړښت یې لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی شپږ او درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره ښودل شوی دي.
ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او ښوونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. ښوونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاټیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دغه ځانګړتیاوې د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د ایشتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په اوبو کې واچو نو هغې خپل مالیکولونه چې انتشار کوي خپرېږي. از ماس د نیمه نفوس ور پردې څخه واره مالیکولون چې رکیب محیط خوا تنفس وکړي، دې عملیې ته ازموس وایي چې واره یعنې کوچني مالیکولون ته د تېرېدو اجازه ورکوي، مګر لوی مالیکولون ته د تېرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفوس ور پرده وایي هغه پرده د کوچني ذراتو څخه تېرېږي او غټ ذراتو څخه تېرېدلی نه شي. د بېلګې په ډول د حیواناتو انسانانو پوست چې دي نیمه قابل نفوس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وایي هغه کوچ چې د ازموس عمل سبب کېږي، یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوس لامل ترکیب محیط نه غلیظ محیط خواته د نیمه قابل نفوس پردې څخه ډکېږي، د ازموټیک فشار په نامه سره یادېږي. محلولونه په ازموټیک فشار کې د ازمومیټر اسکا په واسطه سره اندازه کېږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کېږي، چې معادله عبارت ده له پی زر پی وی مسئ کېږي ان زر پی آر زر پی ټی سره، چې په شکل کې د ازمومیټر اسکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار کړي اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو، ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموتیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادېږي. د بېلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کېښودل شي، په دې کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموتیک فشار چې د سټنډرډ او له هغه سره پرتله شوی محلول څخه زیات وي، دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغو سره هایپرټونیک محلولونه کې کېښودل شي، په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس ترسره کېږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموتیک فشار د کوم سټنډرډ او له هغه سره پرتله شوی محلول څخه ټیټ یا ښکته دي، بېلګې په ډول له وینې څخه لږ وي، دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادېږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي، چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چوي او له منځه ځي، چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موجودوي. خو بهترینه د حجرو لپاره محیط چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکی به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د همدو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاونډز وایو. چې الی سایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لږکې کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کارونه په لږ الی سایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په څیر سره تړلي وي او مجموعي فورمول سی ان ایچ 2 ان دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي. لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینتان، سایکلوکسان او همدارنګه سایکلوهیپتان او چې دا یې شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 کړي ثابت دي چې له همدې سبب په آسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان 3 زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره یې غیر ثابت دي. چې دا یې ځینې فارمول عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینتان، سایکلوپینتان، سایکلوهیپتان، سایکلوهیپتان، سایکلوکسان او همدارنګه د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کېږي چې کوچنی کړي یې له 3 تر 4 پورې د کاربن اټومونو لري، آیتي نورمل کړي یې د 5 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د 10 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي یې بیا د 12 څخه زیات کاربن اټومونه په خپل ځان کې لري. سایکلوپروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونه په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه 60 ده. د سایکلوپروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلوپروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې معادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه سایکلوپروپان ځانګړتیا وایي چې سایکلوپروپان یو ګاز دی چې د ایشدو ټکې درجه درجه سانتیګریډ دی، منفی درجه درجه سانتیګریډ دی او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دی. د مثال په توګه د سایکلوپروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دی. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبوع هایدروکاربونونه ډېر څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبوع هایدروکاربونونه الکینونه نوم ایښودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصال دي. همدارنګه ډاینونه نوم ایښودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبوع مشبوع مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادیږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونې اړیکې د یوې ګونې اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری یا د عمومي ډول د الکینونو ساختماني ایزومیری هغه وخت وایي سره ځي چې د دوی دوه ګونې اړیکې د کاربون د اټومونو بېلابېلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونې اړیکې په یو طرف پاکې د زیډ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې په لاین ځکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه ده چې دای په خپله طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا اوس زنجیر باید هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خواته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس صحیح نږدې. مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شودنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادی، لکه دا د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکنین ګروپ یې په لاندې ډول سره چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر پنځه او یا زیات وي مایعات دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره ایسر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو په دې لاندې نوم همدارنګه دي جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د ښودل شوي دي. د الکینونو استحصال دي. الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچني الکین د الکانونو د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سرفیس په نامه سره یادیږي چې مدلی په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او همدا د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونې اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بېلابېلو ګروپونو ویشل کېږي. کومولیټي ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ایچ ټو سي دوه ګونې اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګونې اړیکه د کاربن سي ایچ ټو او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولېټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو میشودنه د ډاینونو ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټومو د شمېر له مخې تعینیږي او د مرکب د نوم ته مخه لیکل کېږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټیډاین، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم یې شوتنه او ځانګړتیاوې نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو په همدې تمه د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یولسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننی درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننی درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خپرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Thank you. ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خاله ټول شیزي وي
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره معاینه کوي اما اصله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د اساسي راډیو